د اټومي وسلو انتقالونکي وسایل اغوی لا خپل دایمي ځایونو نه راستل سوي دي، او د دې لپاره چې که هر وخت ورته امر وسي دوی به د دې آمادګۍ چې استعمال سي او یا فایر سي او یا د تیارو په واسطه باندې انتقال سي.
تنها صاحب دغه حالت ته په اروپا کې اندېښنې زیاتې دي او ویل کېږي چې خلک د آیوډین په نوم ګولۍ اخلي چې ځان وساتي. دا څه ګټه کوي د اټومي جګړې پر مهال؟
بالکل، اول خو د خدای دا حالت نه راولي، خو د کله چې اټومي وسلې استعمال سي په هغه وخت کې راډیو اکټیو آیودین ډېر زیات د اټومي وسلو څخه چاپېریال ته خپرېدای سي، او د دې دپاره آیودین د جاغور کچې ته ډېر جد سي، جاغور مرض باعث کېږي او په پایله کې سرطان رامنځته کولی سي. خو کچې ته سړی دا غیر راډیو اکټیو آیودین د ټابلیټ په شکل یا هم د یو مایع په شکل واخلي، بیا غدې تایراید غدې چې دا جاغور چې مرتوي هغه غدې آیودین د جذب مقدار کې هغه خپل مشبو حالت ته رسیږي، بیا که راډیو اکټیو آیودین جذبون کې بیرته اطراح کوي. نو دا یو ډیر وړوکی مرسته یوازې د جاغور د سرطان مخنیوي لپاره کولای شي، خو نور د وړانګو ټول نور اثرات چې په چاپېریال او د انسان په وجود باندې یي هغه خپل ځای پاتې دي او خپل خطرې په خپل ځای باندې پاتې کې. یوازې جاغور سرطان په برخه کې ډیره کم مرسته کولای شي.
د اوکراینی چارواکو په وینا د چرنوبل د اټومي بټې په برخه کې برېښنا په ځینو بټیو باندې وای قطع شوې ده، او اوکراینی چارواکو سخت تشویش څرګند کړی دی. په اټومي نظره که چېرته برېښنا پر بټیو باندې قطع شي، آیا د وړانګو د خپرېدو خطر شته؟
چرنوبل اټومي بټې خوسته کار المدلې ده، هغه یوازې هلته هغه دی پاکاری کوم عملیات چو د دیش کال نه اضافه چالت روان دي، او یا هم کوم هغه ټوله بټی چې تر څار لاندې و هغه ته برېښنا په کار، او هغه برېښنا چې قطم سي د وړانګو د خبراوي امکان تقریبا صفر ده، که هغه د وړانګو د خبراوي کوم حالتونه چې موجود و هغه ور د مخه د هم د اوکراین هم د نړیوال ټولنې په تیر بیا د اروپا د مختلفو پروژو په ترڅ کې هغه خطر اوس تقریبا صفر تر کم او چون بټي غیر فعال ده، د برېښنا شتون نشتون به یوازې د رڼا د کموالي او زیاتوالي او همدارنګه هغه تحویل سیستمونه چې به دا کوم کور یا پوښ چې د بټي په سر باندې جوړ شوی ده هغه ته یعنی تخلل به رامنځته کړي. نور د وړانګو د خپراوي امکانات تقریبا صفر دی په دې حالت کې که برېښنایي که نه.
د اټومي چارو متخصص او څېړونکی ډاکټر تنها مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. اوس په د افغانستان مسلې ته مخه کړو چې دا جګړه د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت څه اغیزې کوي. خو بیا هم د هغه کسان چې په اوکراین کې بند پاتې دي، د اوکراین د جګړې په پیل کې په افغانستان کې د پراګ سفیر ښاغلی آریوبی ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی لاغو افغانانو سره مرسته کوي چې په د اوکراین کې پاتې دي او دوی راباسي. آریوبی صاحب، دغه چاري چیرته رسیدلی دي او تر اوسه پورې څومره افغانان تاسو په هڅو باندې له اوکراین راوتلي دي؟
شبر صاحب مننه، تاسو ملمنو او اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم. په اوکراین کې کله چې د وضعیت خراب شو، هلته موږ بعضې افغانان درلودل چې هغوی هلته ژوند کوي، او محصلین مو درلودل، او بعضې افغانان چې هغوی نوي د دې تحولاتو نه وروسته اوکراین ته راوړي وو، د هغوی پروسې متلې وې تر څو درېیم هېواد ته لاړ شي. نو کله چې دا وضعیت خراب شو، دوی کوشش وکړلو چې همسایه هېوادونو ته لاړ شي، د اوکراین سره کوم نږدې همسایه هېوادونه چې دي هغلته پولینډ دی، سلواکیا دی، هنګری دی، رومانیا، مالدوا دی، دوی اکثر دې هېوادونو ته کوشش کولو چې واوړي. نو بیا اکثر پولو کې دوی ته مشکلات جوړېدل، اجازه یې نه ورکوله. بعضې افغانان وو چې هغوی قانوني اسناد نه درلودل، پاسپورټونه نه درلودل، دوی موږ سره اړیکه ونیوله او دا دوی غږ پورته کړلو. نو موږ دلته خو تاسو ته معلومه دی چې امکانات نه لرو، موږ مالي امکانات بیخي په صفر کې دي، او بشري امکانات مو کم شوي دي. نو موږ یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو نه او خپل اړیکو مو چې د هنګري هېواد سره، سلواک سره، چک سره، دوی سره درلودلې، دوی باندې موږ غږ وکړو، دوی ته مو رسمي مکتوبونه واستول او د دې خلکو یو لیست مو جوړ کړو. مونږ یو غټ کار چې وکړلو، یو دوه ټلیفوني شمېرې او د ایمیل شمېرې مو اعلان کړلې د خلکو ته، څوک چې ستونزه کې وي، څوک چې غواړي دغه تخصه وي باید موږ سره ځانونه رجسټر کړي، او چې مونږ پوه شو چې د چا څه ستونزه ده، څه مشکلات دي. په دوه ورځو کې تقریبا 500 کې موږ ترلاسه کړلې. خلکو ډېر شکایتونه درلودل، په ډېر بد حالات کې ول او ډېرې غټې ستونزې درلودلې. دوی په ویره کې وو، په تیښته کې ول او په سرحدونو کې څلور ساعتونه زیات وخت دوی تیر کړی و، چاته اجازه نه ورکوله. نو موږ کله چې د دې هیوادونو سره مو اړیکه ټینګ کړه او دوی ته مو رسمي د دوی ټول لیست واستول او دوی ته مو جدي غوښتنه وکړه چې هغه افغانان چې
آریوبي صاحب محترم دقیق ارقام لري چې څومره کسان راوتلي دي د افغانانو له ډلې له اوکراین؟
دقیق ارقام خو نه لرم. زمونږ سفارت چې په پولینډ کې دی، هغه په د همانګې په ګروپ کې معلومات شریک کړل چې د 2000 نه زیات پولینډ ته راغلي دي. تلواک مونږ ته 500 کسانو په لیست کې، دوی ټول هغه هیوادونه چې د دوی وزیر راځي سفارتونو ته استوي، هنګری تقریبا تر 600 پورې، رومانیا او مولدوا چې دی هغوی معلومات تر اوسه پورې موږ سره نشته دي، خو هلته خلک ټول موقت دي.
او په چک او چک جمهوریت هم څوک راغلي دي؟
بله، چک جمهوریت خو د اوکراین سره سرحد نه لري،
خو سلواکیا لري.
بله، هغه خلک راځي دلته. دوی اکثر افغانان په چک یا سلواک یا هنګری کې نه پاتې کیږي، اکثر دوی کوشش کوي اتریش ته یا جرمنی ته ولاړ شي. دوی اصلي هدف هغه دی.
مننه عجیب صاحب،
هم نشته دوی لپاره، زیات توجه هم نشته دی ورته.
مننه. د سیاسي چارو کتونکي او د روسي د چارو کتونکي به ورته وایم. حقانیار صاحب هم په خبرونه کې را سره دی. حقانیار صاحب، ستاسو په باور د اوکراین د جګړې اصلي علت څه شی دی؟ یعنی مطلب مې دا دی چې روسیې ولې په اوکراین باندې حمله کړې ده؟ په لنډو لوس
سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. د روسیې او د اوکراین ترمنځ کړکیچ اوسنۍ نه ده، دا ان له 2014 کال نه راپیلېږي. هغه وخت چې اوکراینیانو یا د هغه وخت روسانو حاکم حکومت فراز کې ویکتور یانوکوویچ وختل چې د اروپا سره د اوکراین د مناسباتو مخه ونیسي، اوکراینانو په مقابل کې عکس العمل وکړو او روسیې د ویکتور یانوکوویچ ملا وتړله، هغه وو چې د خپل حاکمیت له لاسه ورکړو روسیې ته وتښتېده. وروسته له هغه بیا دغه دوه جمهوریتونه یا اپتونوم سیوې دونیتسک ته او بلې لوهانسک ته دغه خلکو د خودی رابیت تملا وتړله او مظاهره وکړه، بل اخره وسلواله مبارزه وکړه او روسیې له دوی سره کومک وکړ. هغه وو چې په هغه وخت کې روسانو کریم تلاش ورغته او کریم له اوکراین څخه جلا کړ. نو اصلي وکړای اصلي غوټه له 2014 کال نه راپیل شو، بل اخره د 16 د فبروري باندې پوتین تصفیق وکړ چې په اوکراین باندې یړګل وکړي.
مننه حقن یارسب. مجاهد صاحب، ستاسو په باور د اوکراین پیښې د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې تاثیر کړی دی؟ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تل دا خبره کوله چې سیاسي تعامل له نړیوالو سره زیات شوی. آیا له تیرو دوو اونیو را په دې خوا دغه سیاسي تعامل کم رنګ شوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم په خپل نوبت ستاسو درنو ملمنو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اول خدای دې چې د اوکراین جګړه متاسفانه د سیمې او ټول نړۍ په ګټه نه ده. خدا وسه دا جګړه نه وایسته او د دې بدیل لارې په معقول لار باندې پیدا شوی وي. او بل دا دې چې دې نه مسرات دې په اقتصادي لحاظ باندې تبي سیم په سیمه کې ستام په افغانستان باندې ستاسو د نیکسو د ګرانښت مثلا د نورو توکو خوراکي موادو د ګرانښت موضوع سره تړلې ده، دا منفي اغیز لري. خو په سیاسي لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې د افغانستان په وضعیت باندې اثر ولري، ځکه موږ اوس هم ډیپلوماتیک اړیکې روانې دي. دا نن زموږ د بهرنیو چارو وزیر محترم متفق صاحب په ترکیه کې ده په رسمي سفر باندې او تاسو سبا غونډه ده
مجاهد صاحب
ګډون کوي
مجاهد صاحب وبخشه د ترکیه د انطالیا په غونډه کې مخکې د سراپور نخبره شي او مثلا ازادي راډیو د اوکرين تر جګړې مخکې دغه یو خبر درلو چې ممکن په ترکیه کې د افغانستان په ارتباط غونډه وشي لیکن اوس د همدې غونډې په ارتباط باندې ټول رسنۍ دا خبر ورکوي چې د انطالیا په غونډه کې ممکن د اوکراین د اوربان په ارتباط باندې بحثونه وشي فکر نه کوي دا په خپله یو ډول د افغانستان قضیه اړخ ته کول دي
دلته په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته ځینې هیوادونو جمهور رئیس بلل شوي دي او طبیعي ده چې ټول به د افغانستان په مسله باندې بحث نه کیږي د سیمې په مسله سره ارتباط لري او د اوکراین جګړه هم ډېر اثر نه پاتې کېږي ځکه ټوله سیمه ډېره متاثره شوې ده طبیعي ده چې په بحث کې کیږي کوم افغانستان بیا هم خپل ځایګا لري او خپل موږ استازي چې هلته تللي دي هغه په دې مسله موقفه هم دفاع کوي هم خپلې غوښتنې لري زه فکر کوم طبیعي اثر خو به ممکن لري ولې داسې اثر نه لري چې موږ بېخي ویر کوو یا افغانستان قضیه یو اړخ
مجاهد صاحب مخکې د پوپرا کې د افغانستان سفیر عربي صاحب څرګندونه تاسو واوریدې د طالبان حکومت دې ته چمتو دی چې له دغو سفارتونو سره مرسته وکړي چې دغه کډوال چې په اوکراین کې بند پاتې دي دا خوندي راووسی
موږ ټول هلې ځلې کوسي هلته که افغانان دي په اوکراین کې په جګړه کې بند شوي دي او ستونزې ورته پولاړ دي هغه ته یو طریقه باندې هم د وټو لار برابر شي په دې مورد موږ د ډیپلوماټیک لار نه اړیکې هم کړې دي د بیلابیل هیوادونو سره اوس د اوکراین تر نږدې دغه هیوادونو هم تقاضا ده چې افغانان ته پناه ورکړي چې هلته بند پاتې د جګړې له امله دي د ګاونډي هیوادونو
سوال دا و چې له دغو سفارتونو سره له دغو افغان پخواني حکومت د افغانستان له سفارتونو سره تاسو په تماس کې یاست یا مرسته ته حاضر یاست بله مهرباني
ترنو چارو وزارت په ټول سفارتونو سره اړیکې لري چې د باندې دی او نسبی فعالیتونه لري هغه هم غوښتنه کوي چې خپل خپل لارونه هڅه وکړي چې اوکراین کې څوک بند پاتې دي د غور پر نجات لارې پورې شي هرې لارې موږ کارول ځکه موږ مثلا سازمان سره مخ وړاندې فشار کوي حتی که اوس څوک هلته زیانمن نه شي
مننه عربي صاحب ستاسو تقاضا څه ده چې په کابل کې واکمن حکومت څه رقم کولای شي چې له تاسو سره مرسته وکړي چې دغه کډوال خوندي راووسی نورو سیمو ته
شبر صاحب مننه زما په نظر باندې کډوالو ستونزې چې دي د مالی یا تخنیکی یا فزیکی همکارۍ ته زموږ لخوا نه یا د کابل دولت لخوا نه پوس وخت کې کوم ضرورت بنوې ځکه چې هغه اړیکې اول ورځو کې چې موږ سره وې شکایتونه ول او ډېرې سختې ستونزې درلودلې هغه ټول حل شوي دي هغه شکایتونه او د دوی اړیکې 500 نه زیاتې وي هغه ټول صفر ته رسېدلې دي نو څومره معلومات موږ چې لرو چې دوی د نورو هیوادونو ته داخل شي هلته لکه نورو اوکراینیانو ماجرین ته د افغانان تم په درنده سره ګوري سلواک دولت انګری دولت دواړه موږ ته رسمي مکتوبونه راوستول او ویره ته وویلې چې هیڅ نوه تبعیض بنه کیږي افغانان چې د پولیس څخه راووړي په پولو کې مورته سنتیاګ برابرېږي او دلته چې راووړي څومره لمړنۍ مرستې چې دي نور روکنان ته او نور ملکونو ماجر ته جوړ کړي کې افغانان ته هم همدغه رقم ته ورکول کیږي ملاده د یونیسیر دفتر شته دی او یم دفتر دی د پیپل ان نید یو چکین جوړی دوی ټول سره چې تماس کوي او محتوای چې کوم تبعیض بنه کیږي کوم فرق بنه کیږي د دې بشری ناورین د پوکان باندې راغله ټول تبیا سترګ باندې کتل کیږي نو په تاسو وخت کې کوم ته کوم پیسې راوستل کیږي چې موږ کوم نو کو او افغانان او ستونزې اکثره زما په ځار باندې حل شوې دي هغه کسانو چې وقتل چې د اوکرين ته ووځي بعد افغانان دلته دوی جایدودونه لري او دوی کاروبارونه لري دوی نه غواړي چې ووځي او تر وخت پورې پاتې کیدای شي دوی فکر کوي چې وضعیت ښه شي نو دې په خطر باندې د جدي وختنه زموږ نشته د کابل څخه هته د وزارت خارجه موږ رسمي وختنه کړې و چې دې باید هم کاری ورسره وکړي او څومره کارونه چې مخکې وړي وو دوی ته رسمي گزارش ورته ورکړل چې دا کارونه ټول مخکې شوي دي یو ما انګیشته ده ان شاء الله چې د سوزه مو کابل باندې او نور د نړیوالو مساتو باندې غږ وکړو چې دوی ته باید رسیدګي وکړو. خو دلته موږ اړیکې ټولو هیوادونو سره ښې دي، د چک دولت، سلواک، هنګري، هلته پولینډ کې کومه ستونزه چې هغه هم حل شوې ده. داسې ستونزه زه نه ګورم چې موږ
مننه عربي صاحب مننه له یوې خبرتیا پسې به دا مسله وڅېړو چې له اقتصادي اړخه د اوکراین جګړه د افغانستان پر وضعیت اغیز کوي او بیا څه اغیز یې کړی دی.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه میلمانه مودي د سیاسي چارو کتونکي عبدالکریم حقانیار په پرا کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل اروبي او د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د سیشن بي پورس پر روسي نوي بندیزونه ولګول او ویل جو بایدن وای نن زه اعلان کوم چې متحده ایالاتونه د روسیې د اقتصاد اصلي رګ په نقشه کوي. موږ له روسیې څخه د تیلو، ګازو او انرژي ټول واردات منع کوو. مجاهد صاحب، په کابل کې له دې اعلان وروسته د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې ګران شوې او ګاز هم په کابل کې تر اوسه پورې اثر کړی؟
اول باید وای د جګړې څخه شروع شو، د جګړې له عمله د نفټو قیمت په ټول سیمه کې لوړ شو. دا هټ په کریز افغانستان ته اثر وغورځي، ځکه چې موږ تجارت لرو تیل او ګاز او د څونټو کې افغانستان ته راځي، په ټول نو خور باندې اثر کړی. وای دا ست نه په افغانستان نه دلته په سیمه ټول سیمه باندې دا او د نړۍ د اورستۍ باندې سیده د مسکو په صادرات په تیل باندې لګي. دا ځکه اثر خاص ونه لسی، موږ د مسکو سره د تیلو کوم لوی صادرات نه لرو، د نورو هیوادونو نه موږ خپل ضرورت تیلو پوره کوی.
او مننه د حقانیار صاحب، د تیلو او د ګازو په برخه کې د روسي صادرات ډیر زیات، حتی ویل کېږي چې شاوخوا 400 میلیارډ ډالر او ترسي شي. دغه ډول بندیزونه د روسي په اقتصاد باندې په لنډه موده کې تاثیر غورځول شي او کنه په اوږدې موده کې ممکن تاثیر وکړي؟
بلې، ما غوښتل چې مخکري پښتنه یو څه نیمګړی وزما په نظر د اوریدونکو لپاره. اوس د روسانو لپاره هغه د فرانسوي اصطلاح نوستالوژي یا په تیر کې هغه خوبونه چې دوی په تیر هغه د تیر خوبونه ویني، یعنی پوتین غواړي چې پوتین اوکراین د خپل نفوس ساحه بولي او بانه یې داده چې دوی ګوره د دونیتسک او د لوهانسک د خلکو له حقوقو څخه دفاع کوي، لکن په اصل کې دوی غواړي د ناتو مخه ونیسي، دوی د خپل امنیت د ډار له وجې د کارت ملاوت اوس نوري بهانه کوي. نو خبر اصلي ده چې روسیا غواړي خپل امر د پراختیا غوښتنې تیوري وړاندې بوزي او اوکراین به نه اولنی هیواد وي نه به وروستی وي. ممکن دا پروسه که په اوکراین کې موفق شي وړاندې هم لاړ شي. تاسو د دې اقتصادي اړخ ته زه فکر کوم په دنیا کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د دغې جګړې له اثراتو څخه ګوښه پاتې شي. په تېره بیا روسیا چې په نړۍ کې دریم هیواد و چې د تیلو تولید یې کاوه، تیل د 2000 کال په پیل کې یو بیلر په 50 ډالر و، اوس یو بیلر په 140 ډالر کابو اټکل کې چې دغه نرخ ده. نو روسان تر بل هر چا زیات متضرر ځکه کېږي چې ټول هغه خارجي شرکتونه چې په روسیه کې فعالیت کوي د چین له چین نه ماسې و، هغوی خپل کارونه بندوي او په دې کې 3 میلیونه اوکرانیانو کار کوي. د مثال په ډول کابو 900 شاوخوا مکدونالدز هلته تړل کېږي، د سویډن لوی مغازي چې د ایکیا په نامه باندې مشهوري دي او 3000 کسانو پکې کار کول، هغوی 3 میاشتې خپل فعالیتونه وتړل. او دې تر څنګ اکثره خارجي شرکتونه خپل کارونه بندوي. له بلې خوا له روسانو سره د سیاسي راشدرش وراخوا اقتصادي راشدرش هم بند سوه. نور غرب او غربیان او هغه هیوادونه چې د غرب ملاتړې دي هغوی له روسیې سره راشدرش نه لري، او یعنی د روسیې صادرات بندیږي. کله چې هیواد صادرات ونه لري په هیواد کې هغه کرنسی خپل ارزښت له لاسه ورکوي. اوس د ډالر بیا کابو 50% خپل ارزښت له لاسه ورکړی ده، بیکاری رامنځته کوي، او تر ټولو مهمه خبره ده چې ثبات له منځه ځي، استراب رامنځته کوي. او استراب داسې حالت ده چې انسانان په ډیپریشن مبتلا کوي. کله چې یو انسان روحاً ناروغ نارامه وي، هغه خپل کارونه باندې په ورځني ځوان باندې تمرکز نشي کولی. له بل اړخه روسیا داسې ورټل سو چې زه فکر کوم چې د دې لپاره لسیتي په کال په کار دي چې ترڅو بیرته روسان هغه خپل او د سرستم د فبروري مخکې اعتبار بیرته ترلاسه کړي. او بل تاوان یې دا دی چې د روسانو سره د روسانو په مقابل کې ذهنیت هغه ذهنیت چې موجود و هغه ذهنیت واوښت او ناتو په تیر بیا اروپایي اتحادیه بیرته سره متحده کړه، اروپایانو کرکه ورڅخه پیدا کړه، ابر افریقان اروپایانو په منځ کې ډار رامنځته کړه او دغه دغه ډار پر بنیاد باندې اروپایان حاضر دي چې سرمایه ګذاري وکړي. تاسې ګورئ مثال جرمني 100 میلیارد یورو یوازې د وسلوال پوز د تکفیه لپاره تخصیص ورکړو، او دغه تخصیصونه ټول به یا بله عادي بودیجه راځي او یا بله انکشافي بودیجه راځي. نو په هر حالت باندې زه فکر کوم چې هم روسانو او هم نړیوالو په تیره بیا د اروپا پر اقتصاد باندې سخت گزار وکړو، او دا ممکن تر زیاتې مودې پورې بیرته وای نه شي کولای چې په هغه اسانۍ سره چې فکر کېږي بیرته په پښو ودرېږي.
مننه حقان یوسف. د افغانستان مسلې ته بیرته راوګرځو. د اوکراین د جګړې په ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مدیره هیئت غړی ازرخ شافیزی وایي چې د اوکراین د جګړې له امله په کابل کې د تیلو بیې زیات شوې ده. څرګندونه اورو، بیا مجاهد صاحب تاسو ته راځم.
افغانستان په خپل کچه په خپل سطح یو مارکیټ ده، اما ډېر کوچنی مارکیټ ده. د پترو ډالر هیوادونو لپاره دا ډېر جذاب نه دی. شاید اوس ټول زموږ ضرورتونه 1.5 میلیون ټن دي، اما په هر صورت د افغانستان په نړیوال اقتصاد باندې ډېر اغېزه نه لري. د نړیوال اقتصاد بدلونونه او کړکیچ په افغانستان باندې منفي اغېزه لري ډېر. اوس هم چې د اوکراین جګړه پیل شو، تقریبا 1.5 افغانۍ قیمت تمام شو د تیل پر لیټر کې په افغانستان کې جوړ شو.
مجاهد صاحب، د دې له خاطر چې دغه قیمت د تیلو نور هم پسې زیات نشي، ستاسو حکومت دغه لارې چارې سنجولې دي چې د تیلو قیمت ثابت تقریبا ثابت وساتي؟
بله، موږ هڅه کوو چې دلته د تیلو قیمت هم ثابت وساتو، او له ګڼو هیوادونو نفتو وارد شي افغانستان ته او هغه اړتیا پوره وي. خو دغه مخکې ما وویل چې دغه یادونه چې کېږي چې قیمت لوړ شو د نفتو، دا په سیمه ییزه کچه ده. نو مثلا که په ایران کې، که په ترکمنستان کې، که په نورو هیوادونو کې تیل ګران وي، بیا موږ هم نشو کولی د قاعدې نه ځان وباسو، ځکه ګراني به بیا وي، ځکه موږ هم له هغو هیوادونو نه تیل واردو. خو داسې نه ده چې خاص په افغانستان کې دا اثر غورځي، دا اثر په ټوله سیمه کې ده او رښتیا هم منفي ده. متاسفانه د جګړې له امله داسې وسول، خو متاسفانه دا جګړه باید نه وای شروع شوې، دا ټوله سیمه او ټول نړۍ به د دې نه ځان باسي.
مننه مجاهد صاحب. لیبی خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوو، د دوی نظر هم له میلمنو سره شریکو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
زموږ شمیره ده 00420221240. دا شمیره تکراروم 00420221240. تاسو کولی شئ چې د واتساپ لپاره په دې شمیره زنګ راته ووهئ. همدارس کولی شئ چې د سکایپ لپاره په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. هیله کوم چې په لاندو باندې خپلې پوښتنې وکړئ چې میلمانه د ډیرو اوریدونکو سوالونو ته ځواب ووایي. یو اوریدونکی را سره مهرباني وکړئ. آزادې په سپوت پروګرام تاسو را سره اس مهرباني وکړئ.
بلې اوري شي بس
وساورم مهرباني.
سلام علیکم بر سر خپل واکم د ایران نه مجاهد صاحب تواری بي صاحب تاسو ته بعد سلام ز خپل د اریوبي صاحب ته مسوال دی چې په بعضي افغانان دي چې په خارج کې دي، د تذکری او د پاسپورت تشکیلات لري، بعد تذکری نه لري، بعد پاسپورت نه لري. وی خپل هم وویل ایا دوی دا مشکل علاوه سی یا الکترونیکی تسهیلات شروع کی یا پاسپورت ور پیدا کی یا ویشه ور پیدا کی تر مشکل حل کیبل سوال مجاهد صاحب سره. اول افغانان د دې خوشاله دي، راځي د امنیت راوړی وې زغپل خو د دې خوشاله ما چې بس دی به یو کار وکړي چې ایران او پاکستان سره د تجارت لښ کیږي، د ازبکستان سره د ترکمنستان سره زیات د تیل د تجارت دی. په دا چې دا غوډه یو واتونه د افغانستان د خلکو دوه سیواتونه نه دي، او ټول ملت هم د دې خوشاله دی، راځي د دې پای هم کامیاب شي.
مننه خپل واکس بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازاریب سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ. تاسو په لاند کې
اوسئ.
تاسو ژغې نکاس مهرباني اوس لطفا کلس خبرې کوي اوس چې ژغ سم شو کلس خبرې کوي لطفا راډیو مړه کوي ځکه بیا ژغې نکاس کوي مهرباني.
زه غواړم چې د دغه موضوع نه سایسر به هر څه خبرې وکړم. هیله لرم چې ماته وخت راکړي. موږ څو ځلې د ازادي راډیو سره او د نورو ځایونو سره د خپل ستونزو دغه کړې د شریک کړې مونږ چې موږ غږ تر اوسه پرې چا نه دی اورېدل. نه دا ستونزه موږ ته حل شوې ده. د شبکو په اړه باندې موږ څو ځلې ازادي راډیو ته پیغامونه پرېښدي او نورو مخابراتو ریاست ته او د سل د 500 افغان مسلم شرکت هم زنګونه ولیدي. تر اوسه پرې موږ دغه ستونزه نه حل شوې. دا ستونزه خو دومره ستونزه هم نه ده. یعنې دا خو اوس نه هغه د
جان په لاس نه ستونزه هم نه کړی. یاد
نو مخابرات اوس نن زدل د ګرڅ په هلمند ولایت کې چې دا کار نه کوي شبکې کار نه کوي هغه کله افغان میسي وي کې ام 10 کار شبکې هغه کار نه کوي به کې تر اوس پرې زغه زموږ چا زموږ ځخ چاند چاند نه دی اوریدل. موږ څه درېم دغه سن زاد ازیر اړو سره د نور شبکو سره شریک کړو. موږ هله دار چې موږ دغه سن اول حل سي دا نه 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 خارجان شړ لري نه پمبس
نه نه
نه دغه دې بندرونه
من نه ساس پښتنه به ورس مجاهد صاحب تر راځي کوم بل اوریدون کې ته مخه کوو. اساسې په سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ د دې اوریدون کې ځخ قطه سو بل اوریدون کې ته به مخه کوو. د سکایپ لارې هم یو اوریدون کې را سره دی. اساسې په سپوک پروګرام دی دا زنګ راځي او برته د دوی ځخ قطه سو. مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ تاسو را سره یاست لطفا خبری وکی نصر آورو بل آوریدون که تا مخه که
زادی راژیو چول کدر من آوریدون که تا و محترم ملمنو تا سلام کهوم.
والیکم مهربانی.
دا مجاید صاحب سراغی و کشتن کهوم مادل دا زین و دکانداران و تخوری دلی دی چی دا کم منشانو که کمتی را غلی دا دوی ګمرک مرکز حکومت اخستی 5000 افغانۍ دی لک روپی نه یو نیم لک روپی اخیدری برابر کړی دی. دا خبره تر کومه هدا پر رښتیا ده؟
تاسو له کوم ځای زنګ وهلی؟ د دوی ټلیفون قطر یو بل اوریدون کې اخلو بیا ځکه چې ډیر انتظار نشو. مهرباني وکړئ یو سره په پوک پروګرام دی.
سلامونه احترامات د دې راډیو ټوله کار اوریدون که تولانی کم خاص یا سلام در میلمانو تولانی کم لد در چروغ و جور بیرد
مهربانی خپلا پشتن اوکی لطفا
روی ما هم جهاز زب نده پختن چه تاز باید دیده که اوکران که چه کم اوغانانی دو سر باید مرست اوکی زک وز تاز تو نیول کی گیدی ملامتی چه تاز باید زور دولت تا بیا غوط اگو تا نیول که تاز باید ضرور دیده سر مرست اوکی مرست او سر اوکی چه قوزی دی اوکران ده.
مننه مننه چې پښتنه مهم له پروګرام سره ډیر مرتبطه و. لومړی براشم د مجاهد صاحب ډیر سوالونه تاسو ته راجیو کچرته لطفا کته سوالونه د شکړې په لاندو لطفا ځواب ورکړه.
بلې دا دی یو ورور هلمند نسل مخابرات په اړه څه ویل په دې باندې ان شاء الله کار روان ده. د اترا ادارې لخوا د مخابرات وزارت تفاصيل د هوا ټول برخه ته مخابراتي سیستم وغځي او کوم سیستم چې محرومه مخکې او ته رسیدګي او کیفیت باندې کار او کیسه کیفیت ډیر وي. خدای طبعا یو د دې پروسه د دې وخت نشي ځکه وسایل ته ضرورت وي او کار ته ضرورت وي او څه وخت کې راځه. خو زه اطمینان ورکوم چې مخابرات په ټول هیواد کې برګر کیږي او هر نقطې ته به هم انټرنیټ رسیږي او هم به مخابراتي خدمات. او دوم موضوع چې ګرانی ذکر راغلی د ګمرک زیاتوالی راځي خبره سم نه ده. ګمرکات زیات شوی نه دي. البته یو شی چې په ټول ګمرکاتو کې شفافیت زیات شوی ده. کوم موټر چې په غلا باندې به تیرېدل یا به بغیر ګمرکي شکل تیرېدل مالونه به بغیر قانوني توګه واردول مالیات پینه ورکول یا به ګمرک نه تاویلاو دغه مخه نیول سوی ده. خو دا په ګرانی په معنا نه ده بلکې د قانوني کېدو او د هیواد په ګټه ده. او بل درېم ورور چې پښتنه وکړي اوکراین کې کوم وادوال چې باید وایي موږ تماسونه کوو ټول لارنه هڅه کوو د اوکراین هم تای وادونو سره ما خبرې سوي دي افغانان په خیر حالت ورسي او کچېره تو په اوکراین په وسیګه د غوزون هم وساتل سي بیره بیره نه هدو سره مقتدی برخه کې تماس.
خپلواک له هرات د پښتون لرل سي افغانستان ډېر اعتقاد منځنۍ اسیا په هیوادو کې د تجارت په برخه کې په هغه برخه کې مجاسب
افغانان باید په یو هیواد هم ډېر اعتقاد ونه کې ګڼې لارې ستاسو سره مقدر خلاص دي. د افغانستان ډېر لوی هیواد نه ده. د خوراکي موادو رسد دغه سي نفتي مواد او نور اړتیاوي ضرورت ورکېدل
د کانو هیوادون نه کیږي چې هغه کم کم هم روادت کو نو زموږ اړتیا پوره کولی شي. لوی د تشویش خبره نه ده، خو یو اثر څخه په سیمه کې پروت ده د ګرانۍ عمومي اثرات لیغونه موږ هم نشو وتلی، هغه به منفي اثرات به ولري د افغانستان په حالت کې.
مننه. عربي صاحب، د دې پاسپورټ په برخه کې چې واوریدونکي اندېښنه لرله څه ځواب ورته لرئ؟
مننه. خپلواک صاحب، ډېر رات نه د پاسپورټ تذکرې په باره کې پوښتنه کړې وه. خپلواک صاحب او ټولو نورو اورېدونکو ته موږ اطمینان ورکوو چې زموږ د قونسلي خدمات ټول فعال دي، هېڅ نوه ستونزه به نه وي. هغه څوک چې زموږ سفارت یا قونسلي ته مراجعه وکړي، د هغوی به مشکل حل کېږي. یوازې ستونزه چې ده، موږ د پاسپورټونو کتابچې نه لرو. دا خلاص شوي دي. پرون ما خبر واورېدلو چې د دوبۍ کنسلګری ته استول شوي دي، خدای دې وکړي چې بن ته هم راواستول شي. که بن ته راغله، دغه مشکل به په عمومي شکل باندې حل شي. د تذکیرو دپاره د الکترونی تذکیرو امکانات تر اوسه پورې دلته نه دي برابر شوي. د نورې تذکیرې یو پروسه لري، څوک موږ ته مراجعه وکړي، دغه مقابل ته استوو. کابل د احصایې ریاست کې هلته تهیې مراحل کېږي، دوی چې واپس خلاص کړي موږ ته راستوو. موږ د هغې په مورد باندې دوی ته تذکیره ورکوو. یو شی باید واضح ووایو چې سفارت هیڅ نوه د دې صلاحیت نه لري چې چاته تذکره ورکړي. تذکره د هویت هغه دی، دا د افغانستان ورکړي. کله چې هغه داینه تایید شوه، اسناد ټول تهیې مراحل شوه، موږ ته راشي، موږ هغه نه وروسته دا خلکو ته ورکولی کېږي. د پاسپورټ که څوک پاسپورټونه وخت خلاص شوی د تمدید لپاره، دلته سټیکرونه په بن کې چاپ شوي، په اروپا کې ټولو سفارتونو ته استولي. زما په نظر نورو سفارتونو ته هم شریک کړي دي. هغه مشکل هم شته، دغه سټیکرونه چې دي د اتحادیې اروپا هیوادونو ټولو منلي دي، او هغه د دوی ستونزې ورسره حل کېږي، مشکلات دې حل کېږي. دغه ستونزه نشته دی، یوازې موږ نوی پاسپورټ دغه وخت نه شو ورکولی.
مننه عربي صاحب. همدا مشکل دی له خطره چې په اوکراین کې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې یو شمېر افغانان په اوکراین کې دي او هغوی اسناد نه لري، فرضاً پاسپورټ نه لري چې له اوکراین هم راووزي. مجاهد صاحب، په دې برخه کې تاسو د دې ختیځ اروپا له هیوادونو سره یا د اروپا له نورو هیوادونو له سفارتونو سره مرسته کولی شي؟
بلې، بلې شکه کولی شو. زموږ غوښتنه هم سوې د دې ختیځ اروپا له هیوادونو چې کوم کسان چې د اوکراین راځي هغه افغانان دي، دغو سره همکاري وسي.
او بخښئ، زما پوښتنه دا وله د سفارتونو سره، یعنی تاسو آیا ممکنه ده چې د سفارتونو پاسپورټونه راواستوي چې خلکو ته ورکړي؟
افغانستان سفارتونو کمزوري؟ بله، هلته تر اوسه پورې موږ یعنی د پاسپورټونو کمښت نه لرو. هم سفارتونو کې د یو حدې پورې پاسپورټونه شته، ځکه د یو فعالیت ډېر نه و. پاسپورټونه چې هلته رسېدلي و مخکې هغه شته، کارتیا چې بله شکل رسولی شي. موږ وزارت خارجه له ټولو سفارتونو سره پاړي کوي.
مثلا فکر کوم عربي صاحب تاسو ویل چې پاسپورټ نه لرئ، که نه؟
بله، په اروپا کې پاسپورټونه نشته دي، یوازې دلته پاسپورټونه چې راځي بن ته. نو بعضې سفارتونو چې پخوای مخکې اپلیکیشنونه ډکړي و هغه هم پاتې دي، او بونه هم رسمي موږ ته ویلي دي چې موږ هیڅ نوه پاسپورټونه نه لرو چې.
بله، همدا مجاهد صاحب ستاسو توضیح سره
او دې ته به انشاءالله د تاسو ځان سره نوټ کړو. بیا خارجه وزارت سره خبرې وکم، خو ما ته ویل چې اوسې جرمني ته هغه پاسپورټونه لري او رسېدلي دي.
مننه. بیرته که بحث سره وګرځو چې د اوکراین جګړې څه اغېزې په افغانستان باندې کړي دي او د افغانستان په وضعیت باندې کړي دي، حقانیت صاحب مخکې مو د اقتصادي موضوع تاسو ښه توضیح کړه. که دېر ته راشم، تیل په نورې نړۍ کې هم ګران شوي دي. په سویډن کې څرنګه د تیلو په بیو کې تغییر راغلی؟
بالکل، بالکل. په سویډن کې د جګړې یعنی د څلورویشتم د فبروري مخه 15 کرونه وو چې کابو یو نیم ډالر کېږي. اوس تېره شپه په تلویزیون کې وویل چې 20 کرونه سو، یعنی دا تقریبا 3 ډالره ته واوښته. او دې کار په عامو سویډنیانو، په عامو اروپایانو باندې ځکه تاثیر کوي چې معاش ثابت ده، مخارج هم ثابت دي، او دا یو اضافه بار ده. مثلا هلته داسې هم کېږي چې دلته په سویډن کې یو قاعده ده چې هیڅ ټانک د 2000 کرونو نه زیات نه پرېږدي چې تیل واچول شي. نو بیا ځینو د لاریو ډرایورانو او د سرویسونو ډرایورانو شکایت کاوه، او په تلویزیون کې خپور شو چې موږ مجبوري 100 وارې کارټ داخل کو. بیا او دا خپل یو مشکل رامنځته کوي، ځکه لاین زیاتېږي او د ټولنې هغه نرمال حالت ټولن نرمال حالت ته وتلی دی. د خوراکي موادو نرخونه لوړ سوي دي. خلک دلته د دغه هیوادونه خلک یو څه ډارېږي له روسانو څخه چې دوی ممکن حمله وکړي، اوړه اخلي، غوړي اخلي، خوراکي مواد اخلي، ذخیره کوي، ځینې کسان په خپلو زیرزمینیو کې یا تلخونو کې ځایونه جوړوي، هلته یعنی امادګي نیسي. او ضمناً په سویډن کې تیر هفته یو عمومي الارم وسو او هغه څو دقیقې دوام درلود. خلک دې ته متوجه کړي چې که داسې یو بل الارم کېږي بیا باید خلک هغه مشخصو ځایو ته ولاړ شي او کوم چې مخکې له مخکې په نظر کې نیول شوي.
مننه حقن یاسب. مجاهد صاحب، په دغه سیو حالت کې چې فرضاً د دنیا یو ډیر سولیز هیواد سویډن هم ورله مخه تیاریانې نیسي، فکر نه کوي چې د اوکراین په څیر جګړې چې ممکن په ټوله نړۍ باندې خپل اغیز او تاثیرات وشیندي، په افغانستان کې باید ځینې تیاری ورته ونیول شي او کنه؟
بله، په عموم کې خو تیاری ضرور ده. خو یو دوه نقطې باید ووایم. افغانستان مخکې له دې نه چې اوکراین جنگ پیل شي خپله ستونزې درلودې، هغه د ستونزو د حل لپاره موږ لاس په کار یو، که هغه ستونزې موږ حل کړو د دې لپاره تیاری هم راځي پکې. او دوم دا چې اوکراین نه موږ لږ فاصله چې هېواد ډېر سره تړلی نه یو په اقتصادي لحاظ یا په راکړې ورکړې او تګ راتګ او امنیت، ډېر متضرر کېږي مستقیمه، نه صرف هغه سیمه ییز منفي اثر به موږ وي. او دغه موضوع دا چې د امادګۍ په صورت کې که اړتیا پېښ نو بیا موږ بدیلې لارې لرو چې زموږ اړتیاوې د هېواد هغه پوره کړی شو د عاجل کې یا د عاجل ستونزې مخنیوی.
مثلا توزیع که یو څه نور هم ورکوي، فرضاً څه تیاری یعنی؟
مثلا که چیرې ګرانی پېښېږي یا د نفتو نرخ زیاتېږي بېخي زیات، موږ کولی شو له ګڼو نورو هېوادونو سره هم د نفتو د واردولو په برخه کې خبرې وکړو. او دا اوس هم زموږ د اړتیا وړ نفت رسېږي افغانستان ته، دغه اثرات یې ډېر نه دي. او خو بیا هم که چیرې داسې عاجل اړتیا شي د موضوع باندې او داسې خوراکي موادو فراست په موضوع ام کار کولای شو، امادګي لرو او امید څه چې مخته ډیر ځان ونه دي.
او لکه څنګه چې تاسو ویل چې افغانستان انرژي له ترکمنستان او ایران واردوي، حقانیت سب تاسو د سویډن کې ل 1500 کرونو او 2000 کرونو ته تیل رسیدلی دي، لیکن د سویډن ترڅنګ ناروی د تیلو ډیره په تیلو ډیره مالامال هیواد دی، څنګه باید فکر نه کوي چې تاثیر دومره نه وای کړی د تیلو قیمتونو زیاتوالی؟
بلې، ستاسو خبره درسته ده، ولی یو توافق موجود ده قبل نه چې د تیلو د صادر د ترلاسه کولو په تړاو باندې هر هیواد یو معین مقدار کولی شي. هغه توافق نه څوک پخه نه شي غځولی. د بل اړخ هغه هیوادونه چې تیل لري هغه که برانچ تیل دي او یا ډبلیو ټي آی تیل دي چې د خلیج او د شرقي اروپا او د دغو همدغه برانچ تیل دي. دوی مثلا عربستان اوس هیڅ ډول علاقه مندي نه لري چې زیات تیل تولید کړي، ځکه چې دوی غواړي په قیمت یې خرڅ کړي، یعنی په شل یو سلو شل ډالر باندې یو بیلر تیل، دا ډېر لوړ قیمت ده. دغه هیوادونه چې تیل لري د هغوی تشویش دا ده چې که د دوی تیل خلاص شي یا به دوی د خپل ځان لپاره دغه نه لري، ممکن د خپل ځان لپاره یې ونه لري. له بل اړخه د ناروی تیل کفایت نه کوي، یعنې د ناروی تیل هغومره نه دي څومره چې اټکل کېده، ولې د روسانو تیل او ګاز په نړیواله کچه باندې دریم ځای لري روسان په تیلو کې. همدغسې زه د مجاهد صاحب د خبرې په احترام سره دا ویل غواړم چې د مثال په ډول روسان د غنمو او اوکراینیان د غنمو تر ټولو زیات په اروپا کې صادرونکي وو. کله چې دغه غنم ودرېږي او دغه براو داسې نور شیان هم دي، دا خامخا تاثیر ځکه کوي چې هغه تقاضا چې پخوا رفع کېده د روسیې او د اوکراین د صادراتو پر بنیاد باندې، هغه تقاضا خالي پاتې کیږي. هغه تقاضا بالاخره هغه ځای ته مراجعه کوي کوم دی چې موږ اخلو، موږ په هغه قیمت نشو اخیستلی چې اروپایان اخلي. اروپایان زیات پیسې ورکوي، پنان خرڅونکي اروپایانو ته مراجعه کوي. د ایران په شمول ایران ډېر وسلاش کوي چې خپل تیل په اروپا باندې خرڅ کړي، ولی فکر نه کوم چې ایران په دې کې موفق شي. نو په هر حالت باندې د تیلو مشکل ځکه خطرناک ده چې وسایل د تیلو په بنیاد باندې حرکت کوي، او تیل غیر مستقیم د خوراکي موادو پر قیمت باندې اثر غورځوي. او کله چې خوراکي مواد قیمته سو خلک ناراضي کیږي، کله چې خلک ناراضي سو حکومتونه ته ستونزې پیدا کوي.
حقانیر صاحب، ستاسو د خبرې په تایید، البته اوکراین ډیر غنم ترکیه او د منځنۍ ختیځ هیوادونو ته هم استوي، یعنی د هغوی هم ډیره اتکا د اوکراین په غنمو باندې ده. او د انتقال په برخه کې د اروپا په برخه کې راپورونه وایي چې په اروپا کې ډېر انتقالات فرزن د کشتیو لاري او یا فرزن د پمزکه کې د ریل لاري، لیکن د افغانستان غوڼه هیوادونه چې ریل نه لرو تیل په قیمتونو باندې ډېر زیات منفي اثرات پرې باسي. څنګه مجاهد صاحب؟ بله مجاهد صاحب اوري فکر کوم ټلیفون رابطه ل مجاهد صاحب سره قطع شوې ده. رابشم هغه ته عربي صاحب ته عربي صاحب بیرته که په مجموع کې د تراش مجاهد صاحب مخکې تاسو سره ژمنه وکړله چې د پاسپورټونو غم به خورو، څرنګه دا کار کوشي د افغانانو ستونزې به په اروپا کې خصوصا د دغه کډوالو چې له اوکراین نه راوځي تر یوه بریده حل نه شي؟
شیبر صاحب کدا کار وشي اتمن بولی نه، دا خو یو نیک اقدام دی. ډېر زیات کسان دي چې هغوی یو کال نه مخکې اپلیکیشنونه ډک کړي دي، تر اوسه پورې منتظر دي چې نوی پاسپورټ واخلي. دا به یو غټه همکاري وي که دا کار وشي د اروپا دپاره. او هغه کسانو چې اسنادونه نه درلودل، زه به د هغو باره کې یو څه تشریحات درته درکړم. هغه کسان وو د تحلیل په وخت کې یوکرین ته راول شوي وو، دوی به منتظر وو چې درې ملک ولاړ شي، یا کاناډا، امریکا، یا برتانیا، یا نورو ملکونو ته. دوی هغه اسناد تایمراحل په حالات کې وو، هغوی اکثره اسنادونه نه درلودل. یا بعض افغانان وو چې دوی د ویزو دپاره یا د اسناد تایمراحل دپاره بعضې ارګانونو ته خپل پاسپورټونه استولي وو، هغه هملته بند پاتې شول. نو دا ستونزه شته وه که څوک په ډېر زیات ستونزې سره سفارتونه ورسره کومک کولی شي هغه مربوطه هیوادونو ته وضاحت ورکولی شي چې د دوی دغه ستونزه دی. او خصوصا اروپایان په دې کې بیا همکار دي. څوک چې ولري د سفارت لخوا نه بعضې کسان دي هېڅ نه اسناد نه لري، پاسپورټ نه لري، په دې وخت کې مونږ ته مراجعه کړې، مونږ یو مکتوب ورکړی دی، بیا دوی دپاره غټ شوی ډاکومنټ ورکړي دي ورته. بعضې همکاران دي چې د هغوی فامیلونه د دې نه پخوا هم بعضې داسې کسان وو چې هغوی اسناد نه لرل، مونږ ورسره همکاري کړې ده، بیا هماغه قربا هېواد ورته هغه ورکوي، ډک شوی ډاکومنټ ورکوي. نو دا ستونزه ورسره حل کېږي، او تر څومره زه چې فکر کوم دا به دومره جدي ستونزه نه وي. هغه څوک چې اسناد نه لري که نږدې هېواد کې د افغانستان کونسلې ته مراجعه وکړي، دغه ستونزه یا د کابل له طریقه یا د همدلته په داخل د سفارت کې ورته رسېږي. یو ښه خبر دغه دی چې اوس اکثره کونسلې د کابل سره وصل دي، او د دوی څومره د کونسلي اسناد چې کوي مراحل ته ضرورت لري هغه کابل ته استوي، هغه نه مکتم راځي. دغه ستونزه اوس حل شوې ده په عمومي کې.
مننه عربي صاحب. د مجاهد صاحب ټلیفون بیرته وصل شو. مجاهد صاحب، مخکې قانیار صاحب د اقتصاد د اغیزو په ارتباط ویل چې د اوکراین جګړه د دې له خاطره هم په ټوله نړۍ باندې شاید اغیز وکړي چې اوکراین اروپا ته او نورو سیمې ته هم غنم استوي، او نور د زراعت په برخه کې اوکراین ډیر اغیزمن دی. د غنمو په برخه کې د نړۍ په څو هیوادونو کې راځي. هغه شمېر اسماعیر دی، فکر کوم پنځم هیواد دی چې ډیر غنم نورو هیوادونو ته هغه کبي صادروي. څرنګه دغه شان به په افغانستان باندې تاثیر ونه کړي د خوراکي موادو د قیمت؟
بلې، مخکمه وې چې یو عمومي اثر د سیمه یو کې هغه افغانستان هم کوي، ځکه افغانستان دې نه مسو او په لوی کې نه کوي، ځکه اوکراین یو کوم لګلر هوا ته بل مخامخ غنم افغانستان ته نه راتل. موږ غنم دې له قزاقستان او ترکمنستان او پاکستان واردول، هغه غیر متوسم ستا خاصي دي. اول دا یو خبر بلم باید وکړو چې د اوکراین جګړه یو خو زه فکر کوم ډېره به اوږده نه شي، یا رقم څه کېږي کېدای شي لنډ چې دینه د تېرې کورونا ناروغۍ اثرات په نړۍ باندې ډېر منفي وو، په مراتب ډېر زیات زیانباره وو. تمام جګړې خو پېښېږي په نړۍ کې، ډېر هېوادو کې مخکې هم پېښې شوي دي، بیا به هم پېښېږي، خو هغه دومره لوی اثرات نه غورځي لکه ځینې نورې نړیوال لوی حادثې. هر صورت موږ د دې اطمینان ورکوو چې د افغانستان باندې به ډېر اثر نه وي، او موږ بدیلی لارې لرو.
مجاهد صاحب، مثلا ملګرو ملتونو ویلي وړاندیز چې کړی دی د نړۍ له هیوادونو چې شاوخوا 4.5 میلیارد ډالر بشري مرستې د افغانستان لپاره راغونډې کړي. د اوکراین تر جګړې مخکې له دغه ازادي راډیو تقریبا که هر ورځ نو ویو ورځ بعد دو ورځ بعد بم دغه راپور درلو چې ملګرو ملتونو د هڅه د دلته ورسول حالت یې ورسول اوس به خي غلی دي فکر نه کوي چې دغه رقم مرستې ممکن له افغانستان سره کم شي
اول خود مرستو بهر سي دلته رسیدلې دغه توزیع اوس هم روان ده او بل زمني حسابي دغه هم په پام کې دي سره ورسي او بل دا چې دغه مرستي د افغانستان د ډیر درد نشي دوا کولای باید موږ دلته داخل کې هڅه وکړو چې بنیادی کارونه وسی تو افغانان کار پیدا کړي او په خپل قوت د رګدي لپاره ډیر ضروري مقامونه واخلي مرستي مقطعي وي او د دې مقاله نه وي او مرستي کرام چې د افغانستان په وضعیت کې ډیر بدلون نه راځي په اړه خلک به څو ورځې لپاره تسکین کړی شي موږ بدیل لارې باندې کار کوو په دې کار کې زیربناوي شروع شي د ثقافت کارونه شروع شي او د پنګون د لپاره زمينه مسایل شي ان شاء الله غلار موږ ته وسو خلاصه ده نړۍ ګان هي وادونه لري او موږ کوم هي وادونه په تماس کې یو پنګون ته زړو کی جنگ نشته ان شاء الله د اوکران جګړه سره نه کوو
مثلا په یو ډیر مهم پروژو کې چې تاسو هم ازادي راډیو ته په دې برخه کې اشاره کړې و د ټاپي پروژه ده د آسیا پراختیایي بانک د پاکستاني رسنیو په استناد داونه خبر ورکړ چې دوی نه غواړي چې دا پروژه تمویل کړي فکر نه کوي چې دا څه پروژه هم ممکن وسنډي شي
په افغانستان کې څه مخکوم معلومات ورو دا ټاپي پروژه سره تطبیق ده هغه د ترکمنګاز شرکت په خاص ډول ترکمنستان قیمت ورکړي او پیسې ورکړي یو له خوانه تطبیق کیږي دا چې بیا د پاکستان اوري خو د ټوک تر هند رسي کله چې کاسي بانک وندا و نو کله چې هغه اخوخي په افغانستان کې دا تطبیق کیږي ترکمنستان څخه خبري کوي د خپل هغه شرکت افغانستان سره قرض کوي به ورسره ادا کړي
مننه حقانیر سب که چرته تاسو تراشم او د خبرونې روسیو ته نشتی شوی په عمومي صورت باندې تاسو نظر څه دی چې د اوکراین جګړه به للوې سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې په افغانستان باندې څه تاثیر وکړي او افغانان باید څه وکړي چې له دې اغیزو ډیر متاثر نشي للوې
سره تاسو معلومات په فرلیسیبسي نړی اوس یو نړیوال کلی دی ډېر سره په رابطه کې ده ډېر سره تړلی ده دغه کچې په خوا اټکل کې ده نو خامخا اثر لري او اثر زما په خاصه توګه په افغانستان اثرات ممکن هم اقتصادي او هم سیاسي سیاسي په دې معنا چې هغه توجه چې افغانستان ته وا هغه توجه اوس نه نشته دا ځکه چې خپل غربیانو ته اروپایانو ته په کور کې ور بل سو او دله دغه ور څخه سخت دار لري دوی کوشش کوي په هر شکل کې د دې مخه ونیسي البته ځینې داسې وادونه هم ستاسو د جګړې ته خوشاله دي بل اړخ دا دی چې اقتصادي اړخ هغه مرستې چې افغانستان سره کېده هغه مرستې په هغه کچه چې باید شاید څه وي په هغه کچه نه کېږي ځکه چې ټوله توجه بیا هم د اوکراین په اوکراین کې دننه او له اوکراین د باندې ده او حکومت اوکراین ته کومکونه رسول دي نو خامخا به دوی په افغانستان له کومکو څخه یو برخه بیا تي کوي په سیاسي لحاظ په عمومي کې د افغانستان لپاره دا یو فرصت وینم دا ځکه چې اوس روسیا له امریکا سره او له غربیانو سره ښکر په ښکر ده د دې فرصت څخه د افغانستان حکومت کولای شي ښه استفاده وکړي او په لنډ مهال دغه جګړه زموږ په تاوان ده په وګړو مهال کدا فکر وکړو زموږ لپاره زما په شخصي نظر باندې زموږ لپاره تر کغښتلې روسیې یو ضعیفه روسیه ځکه خدای چې زموږ د شمالي ګاونډیانو لکه د روسیې تر پښې لاندې ده څومره چې زموږ روسیه قوي کیږي هغه زموږ شمالي ګاونډیان په تیر بیا د تاجکستان هیواد لکه څنګه چې تاسو شاهد یاست هغه یو په یو ډول یا بل ډول باندې افغانستان باندې د بلوسیې علاقه مند لري نو زه فکر کوم چې په عمومي کې تاثیرات یې ستاسو هم په اقتصاد کې خصوصا په اقتصاد کې او هم په سیاست کې خو په دا په دې پورې تړاو لري چې موږ د افغانستان د حکومت مشرتوب د دې فرصت څخه څه ډول استفاده کولای شي ولې دا سم باید ونه وایي چې موږ بالکل متضرر نه کیږو یعنی موږ هم متضرر کیږو دا اوس هم روان ده دغه قرار دغه تاسو افغانستان ته رسیدي خو کله دې چې لازم اقدامات وسی او پیشبینه وسو په حالت کې دا ګمان کوم باور یم چې ان شاء الله افغانستان ته ولای شي دغه کلکټ څخه به زړه راوځي او موږ کولای شو په افغانستان کې هغه سوالات چې افغانان یې امید لري یعنی هغه د خود کفاع یو حالت رامنځته کړي چې تاسو محتاج ونه اوس
مننه حق ان یارسب مجاهد صاحب د خبرونې ورسیو تر رسیدلی او کساسو نظر واخلو د دې حق ان یارسب د اندیشنو په ارتباط وطنوالو ته څه اطمینان ورکوي؟
بله خانیا صاحب، خبر دقیقی دی، یعنی دی جنگ اثرات په عموم کې په افغانستان باندې دی، په سیمم دی او خنه دی. او دوما موضوع داده سی دی جنگ دوام په سیمه کې داسې لوی کشمکش سی پیخیگی، موږ ورته خوشبینه نه یو. هغه په سیمه کې بې‌ثباتی ته لار هواروي او هغه هیوادونه سی نوي له جګړو تقریبا راوتلي، هغه ډېر اسید پذیره کیږي له بېلابېلو ناحیو نه. خو په عموم کې افغانستان یو خوشبختي ده چې هیواد هم له اوکراین فاصله کې ده، او بل ډېر زیات تجارتي احتکام نه وو پې باندې. د افغانستان خلک انشاءالله نه ترنه متضرر کېږي، خو سیمه باندې اثرات طبعاً شته، هغه منفي اثرات نه به موږ هم طبعاً لږ زیان نیست.
مننه ذبیح الله مجاهد، د طالبانو ویان په پرا کې د افغانستان سفیر شهزاد ګل عربي او د سیاسي چارو کتونکی عبدالکریم حقانیار چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. له هغو اورېدونکو هم مننه کوم چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.
چاپ سینا پریوتی گیڑی